په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې نیم ساعته ماخمنۍ خبری مجله کې، البته مازیګرنۍ خبری مجله کې درته هرکلی وایم. د دې خبری مجلې په جریان کې به واورئ چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت نه غوښتي چې د مافیت کلتور باید ونه وسی، او د عبدالرشید دوستم او احمد شي قضیه باید په صادقانه او ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه لدی مهم خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وی سره لدی چې پوخایم پاکستان ته ځینې هدفونه د پاکستان په خاوره کې پکوته کړي. د دوی ځواکونه به نور لستونم پاکستاني چارواکو ته وسپاري. خو تر دې هر څه په مو کې خبرونه ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زیورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر سره کتلي دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو ترنو متحدانه د افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډي ګټې لري، او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین او اروپایي اتحادیه سرمشریزه روانه ده. پوره خبر نو اوري. نن د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر او د هغه میرمن افغانستان ته راغلل. د هغوی دغه سفر مخکې نو اعلان شوی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې کتلی دي. هغه له جمهور رئیس او د افغانستان د خلکو له میلمه پالنې مننه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس شاغلي فرانک والټر شتاینمایر ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره هڅو ته متحد دی. ویلي دي چې د حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې تړون څرګند کړ چې د افغانانو ترمنځ مذاکره ګټلري او نتیجه ورکولای شي. دا خبرونه د افغانستان د جمهور رئیس د ارګ د خبر پاڼې په حواله راغلي دي. د دې خبرونو جزئیات په ورسته خبرونه کې درته وړاندې شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو ترنو متحدان د افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډي ګټې لري. ستولتنبرګ نن د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی.
At today's meeting we also discussed the security situation in Afghanistan.
دا وایي موږ په نن نه جلسه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې وسوې چې لا هم ستونزمن دی. د افغانستان ثبات د سیمې امنیت ته مهم دی. د ملي وحدت حکومت په ملاتړ کې د ناتو او روسیې ګډي ګټې دي، او د یو دیموکراتیک آزاد او آباد افغانستان لپاره ګډ کار کوي. ستولتنبرګ وویل چې نننۍ خبرې ګټورې او صادقانه وي. تاسی د ازادي رادیو څخه خبرناوري. اروپایي اتحادیه نن په کابل کې د خپل غړو هیوادونو او ناروی پاستایز توپ د افغانستان پر دولت ژغو کړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقوقو د تیری د تور سپیناوي او څرنو وکړي. د اتحادیه خبر پاڼه وايي په هیڅ ډول باید له قانون مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو په استازي توپ پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته پاملرنه پرته باید د سولې ثبات او د دیموکراسي د ودی لپاره ګډه کار وکړي. د جوزجان پخوانی والی د جمهور رئیس پر احمد ایشچی د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال د هغه پر ځینی ساتونکو تور پورې کړی چې جنسي تشدد ورسره کړی. خو د شاغلي دوستم دفتر د خبرونو ردوي او تورونه سیاسي ګڼي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي مسله محکمې ته استولې ده. او په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شذو پر ضد تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دې ادارې سرپرستی مشري سعدیه اکرامي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درو میاشتو کې پر شذو د زور زیاتې د جنسي تیری د قتلونو او د شذو د وهلو او ټکولو 1340 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسمتو مهم بهرني خبرونه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیه سرمشري روانه ده. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن نه غونډه د اروپایي ټولنې او خپل هیواد ترمنځ پر همکاري پر ټینګار پیل کړه. د اوکراین ولسمشر پروشینکو وویل
право выбора майбутнего належит
دا حق چې خپل راتلونکي غوړه کړی یوازې د اوکراین د خلکو دی. د نړۍ بل هیڅ حد هیواد نشي کولای چې د دوی دغه لار له خطر سره مخامخ کړي. په همدې حال کې هیڅ بل هیواد له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو دومره ستره بیانه ده پرې کړي لکه اوکراین. اوکراین تقریبا یو میاشت مخکې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړ. پروشینکو وویل چې د اروپایي اتحادیه د غړیتوب له ترلاسه کولو راهیسي لږ تر لږه یو لک اوکراینیان توانېدلی دي چې له خپلو اوکراینی پاسپورټونو سره اروپایي اتحادیه ته سفر وکړي. د پروشینکو په وینا دا هغه خلک دي چې د اروپایي اتحادیه له غړیتوبه یې ګټه اخیستې ده. په بروکسل کې نن د ناټو او روسي شورا غونډه وه. دا په سږ کال کې دوهمه غونډه وه چې ترسره سوه. په غونډه کې د هغو ستونزو او اندېښنو پر حل غور وسو چې په وروستیو کې پر بالتیک سمندرګي د جنګي الوتکو د مانورونو له امله رامنځته شوي دي. روسیه وایي الوتکې له نړیوالو قوانینو سره سم پر بالتیک سمندرګي الوزي، خو ناټو تېره میاشت وویل چې د دوو جټ الوتکو په ګډون درې روسي الوتکې پر بالتیک سمندرګي د پرواز په حال کې لیدلي چې د هوایي ټرافیک د کنټرول ادارې ته یې ځواب نه ورکول او پیلوټانو یې د ځانونو له معرفي کولو هم ډډه کړې وه. او په کوټه کې نن وسلوالو کسانو څلور پولیس ووژل. د پولیسو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو پولیس زخمي شوی هم دی. په حمله کې د کوټې د پولیسو یو پیژندل سوی مامور مبارک شاه وژل سوی دی. د جماعت الاحرار په نوم وسلوال ډلې چې د پاکستاني طالبانو څخه بېله سوی ګڼل کېږي د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه باید په خپلواکه توګه وڅېړل شي او په دې برخه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونووسي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاري نن ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقوقو د جدي نقض او د ناوړه ګټه
پر همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپو اجمل هودمن سره غږېدلی یو. دا بم باورې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي پاکستاني لوري ته د ځینو اهدافو په اړه نور لیستونه وسپاري. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وخت چې طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو او له دې به مو خبر کړو چې د چین حکومت په دې هیواد کې د اوسیدونکو ایغور وګړو پر وړاندې محدودیتونه وضع کړي. دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د محل تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعت خبري مجلې ته وګورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونووسي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاري نن ازادي راډیو ته وویل په خپل وخت قضیه پر پلټنې او نتیجهګرۍ باندې اروپایي ټولنه ټینګار کوي. پاره نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وای د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه دی د ایوی عادلانه محکمې لاره چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول سوی وي او په لټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د قضیه پر پلټنې او نتیجهګرۍ ټینګار وکړ.
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقوقو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر جنرال عبدالرشید دوستم پکې تورن بلل شوی د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول شوی وي پر وخت پلټنې او نتیجهګرۍ باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد ایشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې د جوجان په مرکز شبرغان کې دی وتښتاوه او جنسي ځورولی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د احمد ایشچی تر شکایت وروسته دغه موضوع د څېړنې لپاره لوی څرنوالي ته ولېږله. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر پر نوموړي یاد لګېدلي تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د ښاغلي ایشچی ادعا د لومړي مرستیال پر یو شمېر ساتونکو وه چې له دوی څخه څېړنې هم سوي دي. عبدالرشید دوستم دا مهال په ترکیه کې دی چې یاد هیواد ته د سفر هدف روغتیايي معاینات او درملنه ښودل سوی ده. نوموړي په دې وروستیو کې په ترکیه کې د اجرایه رئیس له دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د بلخ د والی او د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور سره د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف هم جوړ کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوستیا نږدې و میاشت مخکې محکمې ته سپارل سوی ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو بریالي نسو. د ښاغلي دوستم دفتر وایي د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعاتو ته رسیدنه په قانون کې صراحت لري. له دغه دفتر څخه تیر ورځ نه وخته په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسولانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې لامل ګرځي. خو احمد چې د اروپایي ټولنې له دغه دری څخه د هرکلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي. دی وایي زه د اروپایي ټولنې له اعلامې څخه هرکلی کوم او هیله مې دا ده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي، څو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. دو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شازدافر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ده د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي چلنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږېدلی. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډېره په افغانستان کې په عدلي او قضایي برخو کې له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو دوی د دې کبله هم پر دې موضوع ټینګار کوي چې خپلو ولسونو ته په افغانستان کې د خپلو کړو مرستو او لګښتونو د موثریت او لاسته راوړنو په برخه کې ځواب وایي.
د دوی لخوا نه اوس تازه په تازه د عادلانه محاکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګڼې د دوستم سره خواخوږي ده.
بله، دوی دا هم ویلي چې معافیت دې پکې نه وي، یعنې د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري؟ دوی
اندېښنه دا دی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تابین نه بولي هغه دوسیه بالاخره تحقیقات وسول سلام الله خان او دوسیه محکمې ته ولېږلسوله. نو موږ دغسې کومه سابقه نه لرو چې یو دغسې یو زورور یو زورګویه کس محاکمه کړو. او بل دی اوس پورې عملاً د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال دی، نه شي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل د دې سبب شي چې د دې کس محاکمې نه یا صرف نظر وسي او یا داسې محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو تر تاثیر لاندې راسي او
حکم کې عدالت مراعات نه کوي. سره سره مثلا دغسې یو څه وشي په هغې وخت کې به فکر کوئ چې د دغو هېوادونو یا د اروپایي ټولنې غبرګون په هغې وخت کې څه وي؟
ښه، دا کوم هېوادونه چې نمونه اخیستل کېږي دا هغه هېوادونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې هم دوی ډېرې مرستې کوي افغانستان سره. دوی په یو دلیل باندې خپلو ملتونو ته هم مسؤول دي چې مثلا آیا تاسو له داسې یو هېواد سره مرسته کوئ چې د هغه هېواد د جمهور رئیس مرستیال په یو سپین ږیري کس باندې د جنسي تېري تر حده پورې تجاوز کوي؟ یعنې هغوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانع کړي، یعنې موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې هغوی لا اقل عدالت تامینوي.
اجمل هوډمن د حقوقي چارو افغان کارپوه چې تاسو ورسره د اروپایي ټولنې په هغه وروستیو څرګندونو مرکه اورېده چې د اروپایي ټولنې چارواکو په کابل کې ویلي، د خغلی عبدالرشید دوستم او احمد اشی په قضیه کې باید معافیت ونغوسی. دوستان تاسو موږ غږ له اسادی راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې پخایم پاکستان ته په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي، یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې دغه هیواد ته یو شمېر نور لیستونه وسپاري. دا به واوري چې په کابل کې د عراق سفیر وایي دا شیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. په کوټه کې د څلور تنو پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټ لرو، خو تر دې مخکې کونړ ته ځو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده او په دې نښته کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختېده. دغه پیښه نن سهار رامنځته شوه او هغه مهال پیښه چې وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو برید وکړ. روحلان وری په اړه تفصیل لري.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په مورچو د هوانونو ډزې شوي چې دوی د هستوګنې په کورونو لګېدلي او پکې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي. خلکو وژل شوي او ټپیان اسدآباد ته راانتقال کړي وو. د ګلمرجان په کور هم د هوان یو ګولې لګېدلې او هغه د پیښې په اړه وایي.
داس ماترې یو مې وراره دې تاسو اړه مليشلو ایو مې ورانتار چې کوم ځان واغه چې کوم ځان زخمی ده ایو مې بل وراره زخمی ده هسپتال کې پراته لري. دالي
ادري مې نور کړي والدي هغه چې کوم دغه زخمی
وو زخمی دې دوه چې کوم دې ملي جوړه په لار دې ګاډي کې دره پروت تاسو مخامخ او نو یو چې کوم دې کالې کوم دبر دې ماشوم دې ماشوم
دغه پاکستاني یو کوټو کې تاسو حکومت وي تاسو پیژ نه کنه تاسو مخامخ په غړ ځل کوي هغه پاکستاني هغه ولې کنه
هغه باروګالي ولې هغه ګنجلې ولې هغه
بلڅ کې ولې کنه هغه درځه کې ځمازناره ولې
د کونړ مرستیل والی قاضی محمد نبی احمدی ازادی رادیو ته دا ومنل چې په جګړه کې ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وختي خو تر اوسه دوی ته دا نه معلومه چې د هوان ګولې د طالبانو د افغان ځواکونو او که د پاکستانیو قواو لخوا راتوغول شوی
ملي اردو په پوسټو باندې ډز شوی دی د ملي اردو د خپل دفاع په خاطر به ډز کړی وي کله کله په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې د ډیورند فرضي کرښه له اخوا هم لاندې مرمۍ راځي او زمون په بیګونه ولسمانی د هغوی په کورونو باندې او د هغوی په ځایونو باندې لګیږي او هلته ځاني او مالي تاوان نه رامنځته کیږي ولې تر اوسه پورې جزئیات مونته نه دي څرګند مونږ به د دغه دفاره چې جزئیات مونته څرګند شي او حقایق مونته ښه معلوم شي مونږ پلاوی ټاکلی دی انشاءالله مونږ به دقیق معلوماتونه راغونډو او معلوم به کړو چې ملامتیا په کوم ځای کې ده
گنجګل د ډیورند په کرخه هغه پرته سیمه ده چې ډیری وختونه یې پاکستاني ځواکونه په توپونو ولي او افغان حکومتي چارواکي همیشه دا وکوي چې د دولت وسلوال مخالفین د گنجګل لساهو د دوی په امنیتي پوستو بریدونه کوي افغان سرتیری هم مجبوریږي چې د مخالفینو مورچې په نخه کړي تر دې د وسلوالو مخالفینو په سرکانو کې د شوی جګړې په اړه څه نه دی ویلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې پوخای هم پاکستان ته په دې هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه سپارلي او یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم پاکستان ته وسپاري خان محمد سین له کابل تفصیل لري
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پریکړه شوې چې پاکستان ته په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پیژندنې او فعالیتونو په تړاو د افغان لورې لخوا نور لیستونه هم وسپارل شي دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین او ورسره پلاوی کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دې هوکړې ته رسیدلی چې دواړه هیوادونه به د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ترهګرو پر وړاندې عملیات کوي او امریکا او چین به یې څاري د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پخوا هم پاکستان ته لیستونه ورکړل شوي او بیا به هم ورکړل شي
منګا د شپږ اتیا هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړی وو ټولې دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې دي ترورستانو هغوی کولی شي چې دا مراکز له منځه وي نو موږ دا اهداف د پاکستان سره شریک کړي وي او نور هم شریکوو د دې لپاره چې چین او امریکا تعهد کړی دی چې کوم اهداف چې موږ ورسره شریک وو هغوی باید دا اهداف له منځه یوسي موږ په دوامداره توګه باندې ستونه اهداف پاکستان ته ورکوو
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین او ملګری پلاوی کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته تللی او په خبرې چې د هغه هیواد له پوځي لوړپوړو چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه ورسره خبرې کړې دي جان مکین دا هم ویلي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي د افغان امنیتی مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغان او پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره په همغږو عملیاتو هوکړه کړې ده د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری دا هم وایي چې د پاکستان لخوا دوی ته هم په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو د مرکزونو د موجودیت لیستونه ورکړل شوي خو د ده په خبره له پلټنو سره سره په افغانستان کې شتون ثابت نه شو د پوځي چارو پوهان وایي که چیرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د عملیات ترسره او پاکستان په یادو عملیاتو کې صداقت وښي او دغه شان د معتبرو هیوادونو لخوا په جدي توګه وڅارل شي نتیجه به یې مثبته وي د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتی چارواکی وایي پاکستان په خاطر دې هم ورته ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی د دوی په خبره د پیښور او کویټې شورا د حقانی شبکه تحریک طالبان او داسې نورې له پخوا راهیسې په پاکستان کې دي او د هغه هیواد له خاورې د افغان حکومت پر ضد فعالیت کوي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت ویان نفیس کریا دا خبره نن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وکړه. خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي. د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته ځواب څه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
افغانستان حکومت تر باندې ټول اخلاص غواړي، نه په قوم نه په مذهب نه په یو بل اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وغواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، موږ یې ورته شعار خلاص کړو. هغه طالب چې د افغانستان سره و د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګېږي، هغو ته موږ وار وار وړاندیز دغه ویلی دي چې د افغانستان حکومت سره یوځای شي، د سولې د پروسې سره یوځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناټو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیري به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نشي رسولی. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناټو تر غوس ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډېری یې امریکایي ځواکونه دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي د عایشیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. فرزدق سهیر العلایی دغه څرګندونې نن په کابل کې د عراق په سفارت کې له داعش څخه د معاصل د ازادېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي داعش ډله که د نړۍ په هر ځای کې وي ګډ هدفونه لري او د بشریت ضد ډله ده. فرزدق زهیر العلایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبریالانو د هغو پوښتنو په ځواب کې چې ښایي داعشیان د عراق په موصل کې تر ځپلو وروسته افغانستان ته مخه کړي وویل دغه ډله سخت ځپل شوې ده.
لكن يظل هو العدد العدو واحد، العدو نفسه يتشارك به الدول مهما كانت المسميات.
دایوی دایشان که په عراق، افغانستان او یا په هر ځای کې ویز مونږ او استاد سي ګډ دښمنان دي. دایشان خای په بیل بیل زیونو کې مختلف نمونه ولري، خو دغه ډله د انسانيت او د هر مذهب پر ضد ده.
قومیه لا يستهدف دین، لا يستهدف مثلا، يستهدف البشريه جمعا.
خاخل زهير د دې پښتني په جواب کې چې آیا د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي وژل شوی او کنه وویل چې په اړه دقیق معلومات نه لري. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان تیر میلادي کال د داعش ضد له ائتلاف سره یو ځای شو. د داعش ضد ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتو مشري کوي شپېته غړي لري او د رامنځته کېدو هدف یې په نړۍ کې د داعش پر ضد اغیزمن او ګډه مبارزه ده. څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا ویلی چې د افغانستان داعش د عراق او سوریه له داعشیانو سره اړیکې نه لري. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار کې ډېر محسوسېږي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش د ټولو ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې په افغانستان کې هم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر وایي په دې برخه کې د پاکستان همکاري ځکه مهمه ده چې داعش او ترهګریزې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري.
مرسته ډیره اړینه ده چې هغوی د بلار هیواد څخه زیات کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي، ځکه چې داعش هم له پاکستانه راځي او نورې توریستي ډلې هم له پاکستان نه راځي. او مرکزونه هم په پاکستان کې دي.
سمو دا وړاندې د افغانستان د مدني او فرهنګي ځوانانو ټولنې د داعش په اړه د ترسره شوې څېړنې له مخې ویلي چې افغانستان د دغه ډلې لپاره خورا مهم دی. یاد بنسټ همداراز ویلي چې داعش هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي جغرافیې ته د ځان په ګټه تغییر ورکړي، خو دفاع وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې دا مسله باید واضح شوې وي چې دغه ډله به هیڅکله په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
په کوټه کې د یو پولیس افسر په شمول څلور پولیس سرتیری د وسلوالو په یو هدفي برید کې وشل شوې ده. په سورزو کې په دې حالت کې دویمه پیښه ده چې پولیس پکې پنه کوي. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې او د احرار په نوم د طالبانو یوې ډلې منلې. په اړه یې رپورټ له کوټې زموږ د خبریال بارکوال میاخیل څخه اورو.
د پنځشنبه په غرمه نه څرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو د کوټې ښار په جنوبی برخه کې په دیبا کلی کې د پولیسو پر موټر نه ببر پر لپسې ډزې وکړې او د پېښې له ځای وتښتېدل. د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې مرسنوی ته وویل د قائد آباد تھانی یو پولیس افسر مبارک شاه له خپلو درو ساتونکو سره په خپل موټر کې را روان وو چې په خوندي ځای کې ورته پټو موټر سایکل سپرو وسلوالو نه ببر ډزې ور باندې وکړې. چې ما وایي د ډزو په نتیجه کې پولیس افسر او درې ساتونکي ځای پر ځای ووژل شول، خو موټر چلوونکی وجل سوی. پولیس افسر مبارک شاه په خټ اڅکزی وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی چې تر دې پېښې وروسته یې خبري غونډې ته وینا کوله د دې پېښې په اړه وویل په غندنو ستړي سو. بس سمه ده، همدغه تور کارول کېږي چې غندنه یې کوو، خو غندنه کفایت نه کوي. زموږ د ملک بدمرغي ده چې د ترهګرۍ ناروغي ورپورې سوې ده. دغه پولیس افسر چې شهید سوی دی زموږ د ګلستان کاریز اوسېدونکی و، غبیزی اڅکزی وو. په پېښه کې او ملګری هم شهیدان شوي دي. موږ دا پیښه په کلکه غندو. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د اماق په نامه خبري اژانس په عربي ژبه خبر خپور کړی چې د پنځشنبې په ورځ پر پولیسو وسلوال برید د داعش ډلې وسلوالو کړی دی، خو تر دې پیښې سمدستي وروسته له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار هم د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. دا په درو ورځو کې دویمه پیښه ده چې د پولیسو لوړپوړي افسران پکې وژل کېږي. د دوشنبې په ورځ په چمن ښار کې هم د پولیسو پر یوه موټر ځان وژونکی برید شوی و چې یو پولیس افسر ساجد خان مومند له دوو نورو کسانو سره پکې وژل شوی او شاوخوا 15 تنه پکې ټپیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې سږ کال د بلوچستان په مرکز کوټه او ځینو نورو سیمو کې پر پولیسو وسلوال بریدونه تر تیرو کلونو زیات شوي دي. یوازې په تیرو 5 میاشتو کې پر پولیسو 8 وسلوال بریدونه شوي چې په نتیجه کې د پولیسو افسرانو په شمول په لسګونو پولیس اسکر وژل شوي دي. په وروستیو بریدونو کې وژل شوي اکثر پولیس افسران پښتانه دي. پر ټولنیزو رسنیو فعال ځوانانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د پښتنو افسرانو د وژنې یوه نوې دسیسه ده چې په هدفي توګه وژل کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس هم د هیرات د رپورټ جوړونکو نجونو کیسه. د هیرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر تر مداخلې وروسته وتوانېدي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي. دغه نجونې په امریکا کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې نجونو د ورتلو لپاره ویزې رد شوې وې. فریباز ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې راتلونکې اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد شوي وې. ډاکټر سوی وویل د هرات ولایت څخه شپږ نجونې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد شوي وې. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو اوس چې د راپورونو له مخې په دې مسله کې په خپله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مداخله وکړه، نو دغو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته سفر وکړي. په هرات کې فاطمه قادریان یوه له هغو شپږ نجونو ده چې د دغه سفر لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
همو خیلی خوشحاله مې چې دوباره میتونیم بریم.
موږ ټول خوشحاله یو چې کولای سو امریکا ته ولاړ سو او په سیالیو کې ګډون وکړو. زموږ ټول ډله خوشحاله ده او اوس د سفر لپاره آمادګي نیسو. ټاکل شوی په لومړنیو سیالیو کې چې د جولای له شپاړسمې تر اتلسمې نیټې په واشنگټن کې ترسره کیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 160 ډلې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د افغان نجونو کورنۍ خوشی دي چې افغان زده کوونکي وکولی سي نړیوالو ته خپلې وړتیاوې وښيي. د روبوټ جوړولو روزنه په دې وروستیو کلونو کې د هرات په ښوونځیو کې دود سو. د لوړ فکر په نوم د یوې ماسې چارواکي وایي چې اوس مهال د هرات څخه باندې 150 نجونې د روبوټ جوړولو روزنه ویني. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت له دې کبله ستاینه کړې چې د سږ کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګامبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطحه د ساینس او ټکنالوژۍ برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې د خبرو شو مطالب تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلی شي. د نن ورځې لپاره بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې